په کابل کې د سهار لس بجې سوې یوې بلې خبرونې ته ستړي مسې. دوستانو د ازادي راډیو په دې یوه ساعت کې ډېره برخه یې د موسیقي خپرونې ته ځانګړې سوې ده چې وروسته به یې واوري، خو په سر کې خبري برخه هم لرو. مخکې تر دې چې راپورونو ته ورسو، تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ظفر بازاهر درته وړاندې کوم. د بادغیس چارواکي وایي په دې ولایت کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې د ماشومانو د فلج یا پولیو پر وړاندې د واکسین کمپاین نن پیل سو. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د لویدیځو ایالاتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ایالت ته ځي. د خبرونو تفصیل. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي دي. د بادغیس د والي ویان فیض محمد میرزا زاده ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د اب کمری ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده.
موتاری از اردوی ملی د کنار چې د ماین کنار
جاده دی، وایي د ملي اردو موټر د سړک غاړې پر ماین برابر سو. د ملي اردو دوه تنه وژل شوي دي او وروستي جزئیات هم دادي. بل خو په ولسی جرګې کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازی ازادي راډیو ته ویلي چې په دې چاودنه کې د پاوز 15 ماین پاکان وژل شوی دی. نوموړي ویلي چې دغه کسان له ماینونو څخه د اب کمری ولسوالۍ د لارې د پاکولو لپاره ګمارل شوي وو. اخوا څلور وسلوال طالبان په روزګان ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی دی. سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د ترینکوټ ښار په کوټوال سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د بریدونو نیت درلود چې هوایي بمبارد باندې وسو. د روزګان د ولیوان زړګي بادي وویل په دې پیښه کې ګڼ نور طالبان ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې د ماشومانو د فلج یا پولیو پر وړاندې د واکسین کمپاین نن پیل سو. د عامه روغتیا وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویل سوي چې دا کمپاین به پر څه باندې 6 میلیونه افغان ماشومانو چې تر 50 کلونو کم عمرونه لري تطبیق سي. دغه کمپاین د کورونا ویروس د خورېدو له کبله د څو میاشتو لپاره ځنډیدلی و چې په دې هیواد کې نږدې 10 میلیونه ماشومان یې د فلج ناروغۍ له خطر سره مخامخ کړي وو. د عامه روغتیا وزارت وایي دغه کمپاین به د افغانستان په ختیځو، لویدیځو، جنوبي، مرکزي او شمال ختیځو ولایتونو کې د سمبلې یا وژي تر 28 منټه دوام وکړي. د دې وزارت اعلامیا زیاتوي چې د روان میلادي کال لپاره په دې هیواد کې د پولیو مثبتې پیښې 46 تر رسیدلې. دغه وزارت اندېښنه لري چې شایي نږدې 2 میلیونه ماشومان د پولیو د کور په کور واکسین څخه لا هم بې برخې پاتې سي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په سطحه هغه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې پکې شته. په دوبی کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن هم دوام کوي. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې پرون پیل شوه، د افغانستان د اقتصاد او مالی وزیرانو سربیره اړوندو دولتي او خصوصي مسولینو برخه پکې اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی مشر رحیم الله سمندر وایي د غونډې د جوړېدو اوږد مهال هدف دا دی چې څنګه دولت او خصوصي سکتور د کورونا د اغیزو پر کمولو او له سولې وروسته اقتصادي مسایلو باندې کار وکړي.
کوشش وکړي چې د سولې پروسې وروسته افغانستان اقتصادي پرمختګ، پانګونه، غو ترانزیت، اقتصاد په دې برخه کې هغه مهم مسائل، مهم ستونزې څنګه هغه راپورته سي او د حل لارې پیدا سي، څومره امکانات دي آینده کې، څومره سهولتونه ایجاد کېدلای سي.
شغلی سمندر زیاتوی په غونډه کې پر دې هم خبرې کیږي چې څنګه اماراتي او اماراتو کې میشت افغان پانګوال وهڅول سي چې له سولې وروسته په افغانستان کې پانګونه وکړي. سموږ خلاصادې راډیو ری. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د لویدیځو ایالاتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ته ځي. نوموړی داسې مهال د کالیفورنیا له چارواکو سره ګوري چې په دې ایالت کې د اګست له لومړیو راهیسې د اور لګېدو شاوخوا 4000 کورونه سوځولي او تر 100 ډېر کسان پکې مړه شوي دي. د کالیفورنیا د ځنګلونو او اور لګېدنې څخه د خوندیتوب اداره وایي شاوخوا 1.2 میلیونه هکتار ځمکه په دې موده کې اور سوځوله ده. د ولسمشر ټرمپ سفر په درشل کې په کالیفورنیا ایالت کې د سخت و بعدونو خبرداري هم ورکړل سوی چې شاید د ځنګلونو د اور لمبې نوري هم زیات کړي. د کالیفورنیا والی ګوین نیوز هم ویلي چې د دې اور لګیدنې اصلي دلیل د چاپیریال بدلون دی. ولسمشر ټرمپ تر دې دمخه د انتخاباتي کمپاین په لړ کې نیوادا ایالت ته هم تللی و. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو بنن د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا په بیلاروس کې د وروستیو اعتراضونو او ناکراریو د پیل رئیس لمړی ځل دی چې دواړه مشران مخامخ خبرې سره کوي. دغه مشران د روسیې په سوچي ښار کې داسې مهال سره ګوري چې د بیلاروس د پلازمینې منسک په ګډون په نورو ښارونو کې د ولسمشر پر ضد اعتراضونه پنځمه اونۍ ته وغځېدل. مظاهره چیان د ولسمشر لوکاشینکو د شپږویشت کلنې واکمنۍ ختمېدل غواړي. ورزو د خبرونه خبری برخی ته چې اورسته به د موسیقي خبرونه هم ووري. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو پرون ماښام لومړنۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې د عمومي پیلیدونکو خبرو پر اجنډا، مهالویش او اړوند نورو مسایلو خبرې وسوې. دواړه لوري د پرمختګ خبره کوي، خو لا معلومه نه ده چې د مرکچي پلاوي اصلي خبرې به کومه ورځ پیلېږي. تفصیل اسدالله الدین راکوي.
د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې پیل شوې او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تماس ډلو په لومړنۍ ناسته کې د راتلونکو لیدو کتو پر کاري اصولو او مهالویش خبرې وشوې. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړې نه ده چې د دغې ناستې پایله څه وه، خو په دوحه کې د دغو خبرو یو څارونکی فیض محمد ځلاند وایي د تماس ډلو خبرې لا نه دي وروستۍ شوې.
تماس ډله د دواړو خواوو څخه د تخنیکي ستونزو د حل د غونډې د پیل او د پای په لویه کې د دواړو لوریو د مسؤلیتونو د غونډې د مدیریت په برخه کې په دې باندې بحثونه لرل. نهایي بحث د اجنډا جوړولو پای ته رسول ته لا نه دي تکمیل شوي. د تماس هغه نهایي بحث لا نه ده تکمیل شوی، خو په لویه کې د دواړو خواوو د سکرتریتونو ځان ته جلا جلا رامنځته کېدل، د وختونو ټاکل، په دغو باندې بحثونه شروع شوي دي.
د افغان دولت مرکچي پلاوی یو غړي نادر نادری ویلي چې د تماس ډلو په لومړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهالویش او نورو اړوندو مسالو بحثونه او پرمختګونه وشول. نوموړي هم په دې اړه خپل ټویټ کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي. دغو خبرو ته چې نړیوالو سازمانونو او یو شمېر سیاستوالو تاریخي بللي، دا سترګې ور اوړي چې د افغانستان روانې جګړې ته به پای ورکړي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوی او له همدې اړخه د تماس ډلې یو غړی مولوي عنایت الله بلیغ وایي د دواړو لوري هوډ او نیت همدا دی چې افغان وژنه ودرېږي.
فضا مطلوب است، امیدوار هستم که به نتیجه مطلوب برسیم. امیدوار هستم که
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبی نتیجه ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې، افغان وژنې او د نن ورځې تر ټولو لوی کړاو ته چې وینه تویدنه ده د پای ټکی ورکړو. موږ دې پایلې ته رسیدلی یو چې دواړه خواوې انشاءالله ښه نیتونه لري.
د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرانستون کې غونډه د شنبه په ورځ تر سره شوه او هغه مهال اټکل دا و چې نن دوشنبه به د مرکچانو مخامخ خبرې پیلېږي، خو داسې ښکاري چې عمومي خبرې ممکن بلې ورځې ته پیل شي. دغو خبرو ته هیله شته، خو ګډونوالو یې ویلي چې بحثونه به پیچلي، سخت او اوږده وي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د سولې مذاکراتو سره هم مهاله د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د جګړو او ناخوالو راپورونه هم ورکول کېږي. د طالبانو له لوري د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې تړل کېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د سیمې خلک وایي چې د یادې لارې په تړل کېدو سره په ترینکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي او د لارو تړل کېدو حتی یو زیات شمېر ناروغان هم مړه کړي دي. شریف الله شرافت له خلکو سره غږېدلی او دا راپور یې چمتو کړی.
د اورزګان یو شمیر وسیدونکو او د دې لارې موټر چلوونکو وای د لارې تړل کېدو خلک لګړو ستوند سره مخامخ کړی دي. دا 53 کلن جان اغا دی چې په جګړه کې ټپي شوی دی. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دی، خو د ډېرې درملنې لپاره اړتیا ده چې کندهار ته یوړل سي، خو د لارې بندش د ده ټپونه ورځ تر بلې شړوي. له جان اغا سره راغلی پایواز عبدالولي وایي ناروغ یې دلته مرګي حال پروت دی.
مرمۍ پسې کوم شته ده او دلته ډاکترانو جواب راکړی دی چې تاسو وایي بوز کندهار ته مړی دلته دوی نه شي کولی، او هغه خو هغه ده چې موږ تاسو وینو چې لاره بنده ده.
عبدالولي له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دې د سپار په توګه نه کاروي. موټر چلوونکي وایي که څه هم د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره 4 ساعته د موټر د مزله لاره ده، خو د یادې لارې په تړل کېدو سره اوس پر نورو فرعي لارو په شپه او ورځو مزل کوي او وروسته د ترینکوټ ښار ته ځان رارسوي. د موټر چلوونکو له ډلې یو هم سردار ولي دی چې ازادي راډیو ته داسې وویل
4 ساعته لارې واخېسته 2 ساعته ته ورسول او کرایه د 1500 یا 1000 پوسه پورته کړه 2000 کلدارو ته. زموږ د دواړو صدا غوښتنه ده چې د ولس او د موټروانانو ته لار خلاصه کړي، پر هغه مخپله لاره باندې که څه هم د دوی خپل تر مابند مشکلات وي، نو ولس یې باید نه پکې زیری.
د لارې په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې ناروغان او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د توکو بیې هم څو چنده لوړې شوي دي.
کندهار د غوړي په څو جټه بداله سړي ډبه غوړي
د ترینکوټ ښار هټیوال وایي دغلته چې لس ورځې مخکې د 1.3 لیتره ډبه کې غوړو یو بیه 300 افغانۍ وه، اوس 200 افغانۍ ته لوړه شوې. زین الله چې په ترینکوټ ښار کې د خوراکي توکو دوکان لري، ازادي راډیو ته وویل که چیرې لاره خلاصه نه سي نو ویره شته چې یو انساني ناورین به رامنځته سي. وسلوال طالبان هم د دغې لارې تړل کېده د افغان دولت او ملکي خلکو پر مخ تاییدوي، خو وایي د ملکي خلکو پر مخ یې نورې فرعي لارې خلاصې کړې دي. خلک وایي یا د لاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم د یادې لارې تړل کېده تاییدوي، خو وایي پلان لري چې ډېر ژر به د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره د تل لپاره امن کړي.
موږ هم د خدای په وړاندې دا مسؤلیت لرو، طالب هم د خدای په وړاندې او د ولس په وړاندې دا مسؤلیت لري چې دوی دې شي ته متوجه سي. حتی زه د طالبانو په رهبرۍ باندې غږ کوم، یو منطق ته استدلال ته حاضر سي، خبرې وکړي چې ولې دوی په دې ولس باندې لاره بنده کړې ده 2.5 میاشتو راهیسې.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره له 3 کلونو راهیسې د کندهار په مربوطاتو کې د طالبانو له لوري د دولتي کسانو پر مخ تړل شوې، او اوس یې تازه له 3 ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم دغه عمومي لاره وتړل. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په د کابل چاپ د ورځپاڼو مهم ټکي له ناجیه صاحب وورو.
مسیر ورځپاڼې په دوه کې د دواړو اړخونو د پلاو ترمنځ د تماس ګډ کمیسون جوړېدو ته به اشاره لیکلي چې لا هم د خبرو لپاره پر اجنډا توافق نه دی شوی. لیکوال لیکي چې په دغه اجنډا کې د حکومت لپاره مهمه دا ده چې طالبان اوربند ومني، خو په وینا یې طالبان بیا هڅه کوي چې د نظام څرنګوالی او د پاتې طالبندیانو خوشي کول د خبرو په اجنډا کې شامل کړي. د سرمقل لیکونکي په باور د نظام ډول جمهوریت، اوربند، بندیان، موقت حکومت، امنیتي ځواکونو برخلیک، د طالب جنګیالیو برخلیک او ټولې هغه چارې چې په اړه یې متفاوت دریځونه شته چې باید د خبرو د اجنډا برخه شي او بحث پرې وشي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د ولس هیله دا ده چې دواړه اړخونه پر اجنډا هم ژر توافق وکړي، او په وینا یې چې مرکشي پلاوی باید د بهرني فشار پر ځای د ولس غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي او ټولې ستونزې په خپله حل کړي. ویسا ورځپاڼې بیا سرمقاله کې په دې ټینګار کړی چې بین الافغاني مذاکراتو کې باید موږ خپل افغاني طرحه ولرو. وړاندې راغلي چې د تماس ګروپ چې د دواړو پلاو شمیر غړي پکې شامل دي باید د اصلي مذاکراتو لپاره اجنډا او د پرمخ بیولو اصول جوړ کړي. ورځپاڼې لیکلي د راتلونکي حکومت او نظام لپاره بهرنیانو وار د مخه مختلفې نسخې تیاری کړي چې ګواکې افغانان تفاهم او ګډ ژوند ته رسولی شي. سرمقاله کې همدارنګه ټینګار شوی چې افغانان باید د فرصت څخه ګټه واخلي او د هواري او متحد ملت په توګه ځان له جګړې خلاص کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې سرمقاله هم په قطر کې د سولې د مذاکراتو څرنګوالی جوړوي. ورسپانی مرکچی پلاو ته سپارښتنه کړې چې دواړه ډلې مسؤلیت او مکلف دي چې د سولې لپاره د مذاکراتو په بهیر کې